شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. شي چاري په دې خبري مجله کې چې په منځنۍ سپه 12.5 او FM 3.5 خبري شي، تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات تر سره شریکوو. دا راپور وایي چې اسلام آباد د افغان طالبانو پر ضد سمی هڅې نه دي کړي. خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی وی د سلما د بریښنا بند د هیلو یو نوی فصل دی. د کندهار او روزګان ترمنځ لوی لاره نن د ترافیکو پر مخ بیا پرانستل شوه، او د پاکستان پولیس وایي هغه 15 کسان نیولی دي چې د یوې ښځینه ښوونکې په وژلو تورن دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سلما د بریښنا بند د هیلو یو نوی فصل دی. افغان ولسمشر نن هرات ولایت ته ورسېد او سبا به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ د بند په نام هم یاد شوی پرانیزي. ښاغلي غنی نن د هرات له محلي چارواکو سره کتنه وکړه او د سلما بند او نورو پروژو په اړه یې وویل. دوی وی اوسنۍ پروژې باید عملی شي. اساسي خبره د دې پروژو عملی کېدل دي. د هوایي ډګر لپاره 40 میلیونه یورو ځانګړې شوي، او د دې سربیره د انګورو او نور موادو د صادراتو لپاره اساسي هوایي ډګرونه په پام کې نیول شوي دي. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي ولسمشر غنی نن په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو له مشرانو، والی او د دې ولایت له اداري مسؤلانو سره هم وکتل. د سلما د بریښنا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې په هریروت جوړ شوی او د 240 میگاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري. د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لوی لاره نن بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي افغان ځواکونو د روزګان په شاولی کوټ ولسوالۍ کې له عملیاتو وروسته دا لاره پرانسته. دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د روزګان د امنیت قمندان جنرال محمد صمیمی د روزګان کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لاره ټول زموږ تر واک لاندې ده. د ترافیک پر مخ باندې خوشی ده. په ډېر لنډ وخت به د خیر سره ملکی وسایط او هغه کاروانونه چې په دې مسیر باندې غواړي چې ولاړ شي هغه ته به اجازه ورته ورکړو چې دا مسیر باندې ولاړ شي او خپل یو نیا چارې پر مخ باندې بوځي.
د اورزګان کندهار ترمنس لوی لاره له څو ونې راهیسې د ناکرارۍ له امله بنده و چې د سیمې خلک ورسره له راز راستونزو سره مخ وو. د غور ولایت په پسابن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري. د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته ویل جګړه وروسته تر هغې پل شو چې طالبانو په پسابن کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستي برید وکړ. د خاغلی خازي په خبره په دې جګړه کې تر اوسه 3 سرتیري وشل شوي او 9 نور شوبل دي. هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه څونه ویل. راپور نوې چې په یونان کې تیر شپه د افغان او پاکستانی کډوالو ترمنځ اخوډب شوې ده. فرانس پرېس خبري آشان سوې دا شخړه د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې شوې ده. په دې اخوډب کې یو افغان او دوه پاکستانیان جوړل شوی او لسګونه نور بیا لکم څخه وستل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي هغه 15 کسان نیولې دي چې د وی خزینه خون کې په وژلو تورن دي. ماریا بیبي د مې په دیرشمه په پنجاب کې ورسله هغه په دردناک توګه وشل شو چې لخپل عمر څخه دو چنده زوړ سړی سره لواده انکار وکړ. ماریا بیبي چې لشکنجي ورسله سوځول شوی هم لمرګ مخ کې پولیس ته ویلي چې 15 کسانو په زور له کوره وستو د فوټبال د توپ په شانې په لغته وهله. هغه په نازک روغتي حالت کې د اسلام آباد روغتون ته وړل شو خو د ټپونو له امله سا ورکړه. دا ماریا بیبي وژنې په پاکستان کې چیرته چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی عکس العملونه پارولې دي. په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل کیږي. د ایران مذهبي مشر وایي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ییزو مسئلو په اړه امریکا او د هغه په خبره شریری برتانی سره همکاري وکړي. آیت الله علی خامنه‌ای نن په خپل وینا کې چې دولتي ټلویزیون خبره کړه واشنگتن تورن کړ چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن نه ده. خامنه‌ای ویل دا دواړه هیوادونه د بشري حقوقو او تروریزم په پلمه د دې موافقې له عملي کولو ځان باسي. د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې پر ایران دا نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول او په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ودرول. د یونان کریتی ټاپو ته نږدې نن د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 200 کسان لا درک شول. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي تر اوسه 340 کسان ژغورل شوي او پاتې نور لا درک دي. د غراز د 400 کسانو مړي موندل شوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 2,15,000 کسان د مدیترانې سمندرګي له لارې یونان ته رسیدلي دي. د IOM په خبره د تیر مارچ میاشت تر پایا درې سو شپږ اویا کډوالو په نغښتون کې چې هڅه کول اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوې دي. او ترکیه وایي د جرمني د پارلمان لخوا د ترکانو د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډلې سي وشنې ته د قتل عام نوم د ورکولو پر وړاندې به نور اقدامات وکړي. ترکیه لا د مخه له برلین څخه خپل سفیر بیرته بللی او د جرمني د پارلمان پریکړې تاریخي اشتباه بللې ده. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن وویل جرمني باید دا خطا اصلاح کړي، خو نوموړي دا ونه ویل چې ترکیه به نور څه ډول ګامونه پورته کړي. د ترکیه صدر اعظم دا هم ویل چې هیڅوک باید دا تمه ونه لري چې د انقره او برلین ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه ورانشي. تاریخ پوهان وی د لومړۍ نړیواله جګړې پر مهال د ترکانو د عثماني امپراتوري لخوا شاوخوا 500,000 ارمنان وشل شوي دي. دا وشنه د زیاترو پوهانو لخوا د شلمې پیړۍ لومړنۍ قتل عام بلل شوی. ترکیه باید دا نه مني او وایي چې دا کسان د کورنۍ جګړې قربانیان دي.
دا سدي رډو ما شمنې خبري ما چلاوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې پاکستان ملامت کړی چې په خپل خاوره کې افغان طالبان او حقانی شبکه نه دي ځپلي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره شریکه کړي.
دا البته وروسته د ډېر صبر او تحمل نه دغه کار شوی. اوس امریکا نور نه غواړي چې د پاکستان په تش او وعدو وغولېږي او نور صبر وکړي.
په هلمند کې اوپراتیفي مسول جبار قهرمان وایي چې طالبان مرمر او نور ګران بیا کاڼي قاچاخوي.
اول سم سلام مخالفین په دې جاد و جهد کې دې کچېری وو توا نیږي د ډبرې ته د ایران د لارې د یو لارې پیدا کی او دې څه ارزښت راشي.
تمه ده چې سبا د سلما بند ولسمشر غنی او د هند سر ریاضم پرانیسي.
500 میلیون متر مکعب آب د بند سلما د بند دوستی افغانستان هندوستان وجود داره.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې نن فرانسه د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې په اړه د وی نړیوالې غونډې کوربنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې اسلام آباد ملامت کړی چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد سمي هڅې نه دي کړې. د دې راپور د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې کابل ته ورځو. نن په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویانو خبري غونډه لرله. زموږ خبريال تمیم اخګر دې غونډې ته ورغلی او اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. اخګر صاحب، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویانو څه ویل په دې خبري غونډه کې؟
بله، د دوی اولنی موضوع چې وو دوی ویل چې مخالفین اوس غواړي د دې لپاره چې ملا عمر په کوم ځای کې ملا عمر او ملا منصور په کوم ځای کې وژل شوی دي او کوم هیوادونه د دوی ملاتړ کوي او کوم ګوندونه دوی سره یو ځای وو د دې لپاره چې جهانیان او د افغانستان وګړي دا خبرې هېره کړي. دوی غواړي چې خپل عملیاتونه په افغانستان خاوره کې ډېر کړي دي او د دې لارې او خلک ګراوګان کړی دي او د دې د لارې نه غواړي چې د خلک توجه بل خواته واړي. دولت وزیر دا خبرې وکړل او د دې ترڅنګ دوی ویل چې دوی هم هڅه کړې دي چې په ډېری ولایتونو کې د دوی عملیاتونه ناکامۍ سره مخ کړي او دوی ته شکست ورکړي. دولت وزیر په دغه غونډه کې وویل چې دوی د هلمند لار چې د لشکرګاه مرجع لاره دی چې د 9 میاشتو له دې خوا بنده و، پرون ماښام دی او عملیات په نتیجه کې دغه لار خلاصه سو او ترافیک کولی چې دغه لار نه تګ او راتګ وکړي. او په عین حال کې د کندهار او روزګان لار چې په دغه اواخرو کې بنده شوی و دوی هم یو عملیات درلود چې دغه عملیات په نتیجه کې دغه لار هم خلاصه سو. او د دې ترڅنګ دوی په نور څوارلس ولایتونو کې هم عملیاتونه لري چې دی ورځي یو ویشت عملیات تر سره کیږي او د کومندو ځواکونه هم دی ورځي دیارلس عملیاتونه شوخوا تر سره کوي چې دوه درې عملیات د شپې د خوایي او د دوی ترڅنګ د افغانستان هوایی هوایی تیم چې دی دوی هم عملیاتونه تر سره کوي چې سلور ویش ساتو په ترس کې یو سل دو لس عملیاتونه دوی تر سره کړی دي. او دوی د هلمند ولایت د امنیت څخه هم داده و اول چې خلک ته موږ اطمینان درکوو چې د سقوط او د هلمند ولایت د سقوط خبر چې خپور شوی و دا د دشمن تبلیغ و او دوی وکولی سو چې په دغه ولایت کې ډیری مخالفینو ته چې دوی وایي چې اتیا کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي په دغه ولایت کې. او په نادلي ولسوالۍ کې هم ډیری کسان وژل شوي دي چې 15 کسان وژلو کې راځي او 15 ټپیانو کې دوی ویل چې ډیر تلفات دشمن ته اوښتي دي او دشمن نور دغه توان نه لري چې هلمند ولایت سقوط سره مواجه کړي. او دوی شل لاسته راوړنې درلود او ډیری سپک او درانده وسله هم دوی لاسته رسیدلې دي او امنیتي ځواکونه په ډیر لوړ توانایي سره مخته روان دي. بلې
تمیم اخگر مننه. و موردل چنن د افغانستان د بهر د کورنیو چارو او دفاع وزارت ویندویانو په کابل کې په خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په روسي کې نامنی د دې لپاره زیاتې شوې دي چې پاکستان غواړي موضوع بلې خواته واړوي. او د ویندویانو په وینا د طالبانو دوه مشران په پاکستان کې وټل شوي دي، نو د همدې لپاره پاکستان غواړي چې نامنی ته په افغانستان کې لمن ووهي او د نړیوالو توجه بل لور ته واړوي. خو بلې خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د پام وړ هڅې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې تیر میلادي کال په نړۍ کې د تروریستي نو شمیر کم شو، خو په افغانستان کې د حمله زیاتې شوې. د راپور نمخې په 2015 کال کې په 29 هیوادو کې تروریستي بریدونه شوې دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر کم شوی دی، خو د راپور لمخې افغانستان په ځانګړې توګه د پلان سوي او لوی حملو شاهد و چې د افغان طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له خوا شوی. راپور زیاتوي چې له دغو حملو څخه یو شمیر په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځایونو څخه پلان سوي وي. د راپور له مخې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه دي کړي او نه هم په افغانستان کې د امریکا ګټو ته د دغو تروریستانو د خطر کمولو هڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ژمنه کړې وه چې یادې سوي دواړې سخت دریځې ډلې به د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. د راپور لمخې همداراز پاکستان د نورو تروریستي ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد پر وړاندې هم کوم د پام وړ اقدامات نه دي کړي چې په دوامداره توګه په پاکستان کې فعالیت کوي، غړي هلته روزل کیږي او مالی مرستې ټولوي. په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې امریکا څو ځلې له پاکستانه غوښتي وو چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پر وړاندې عملیات وکړي او یا هغوی د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي، خو پاکستان دا غوښتنې پر ځای نه کړې او امریکا اړ شوه چې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور حمله وکړي.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban really evolved.
د افغان طالبانو او پاکستان خپل منځي اړیکې د تغییر په حال کې دي. لڅو کلونو راهیسی پاکستان پر طالبانو خپل اغیز لرلی او دا ځکه چې طالبانو په دغه هیواد کې خوندې پټن ځایونه کارولي، په ځانګړې توګه په قبایلی سیمو او بلوچستان ایالت کې. خو زما په اند په بلوچستان کې پر ملا منصور حمله به د طالبانو شورا ته وشي چې په پاکستان کې د دې ډلې پټن ځایونه د پخوا په څیر خوندې نه دي.
Its sanctuaries in Pakistan may not be that safe as they used to be.
راپور وایي چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د امنیت بشپړ مسؤلیت واخیست او په هیواد کې په اکثره ولسوالیو خپل کنټرول وساته. د افغانستان امنیتي ځواکونو او ائتلافي ځواکونو په ټول هیواد کې د سخت دریځو پر وړاندې عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور له مخې نړیوال، افغان او پاکستانی ځواکونه په دوامداره توګه په سیمه کې د القاعده له حضور سره مخامخ شوي. راپور د القاعده پر وړاندې د پاکستان د مثبت رول یادونه کوي او وایي چې په شمالي وزیرستان کې د القاعده پر وړاندې د پاکستان د پوځ عملیاتو دغه ډلې ته ضربه رسولې او د فشار له لاسه د دغه ډلې مشرتابه له خپل خوندي ځایه په جنوبي اسیا کې له خپلو څانګو سره په اړیکو جاري ساتلو کې پاتې راغلي. په 2015 کال کې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په افغانستان او پاکستان کې د خراسان اسلامي دولت په نامه په رسمي توګه د خپلې څانګې حضور اعلان کړ. د کال په اوږدو کې داعش په ننګرهار ولایت کې لږ څه ځای وموند، خو د افغان حکومت او ائتلافي ځواکونو لخوا وځپل سول او د سیمې په خلکو کې ملاتړ نه درلود. راپور زیاتوي چې افغان حکومت د تروریزم د مخنیوي یو ملي ستراتیژي نه لري، خو اوس یو باندې کار پیل کړی دی. دغه راپور له مخې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر 14% کم سو. دغه راپور وایي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستي حملو د تلفاتو شمیر هم 14% کم سوی، او په ځانګړې توګه یې دلیل دا دی چې په پاکستان، نایجیریا او عراق کې د حملو شمیر کم سوی دی. دا له 2012 کال راهیسې په نړۍ کې د تلفاتو او ټولو حملو په شمیر کې کموالی شي. په همدې حال کې په 2015 کال کې په یو شمیر هیوادونو کې حملې او د تلفاتو شمیر زیات شوی. په دغو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بنگلاديش، مصر، سوریه او ترکیه نومونه راغلي. که څه هم په 2015 کال کې په دونیوي هیوادونو کې تروریستي حملې شوي، خو ډیری حملې په ځینو ځانګړو هیوادونو کې شوي. راپور وایي چې تر 55% زیاتې تروریستي حملې په 50 هیوادونو کې شوي. له دغو هیوادونو څخه د عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان او نایجیریا نومونه اخیستل شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور په داسې حال کې خپروي چې یوازې څو ورځې مخکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو. آیا د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ دې حد ته رسېدلی چې د امریکا پوځ په پاکستان کې دا ډول حملې سیاتې کړي؟ په دې اړه احمد تکل د امریکا د میرلند پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د امریکا زغم نور ختم شوی.
ډیره سرګنده خبره ده چې امریکا نور په تنګ راغلی او پاکستان بلخصوص نه یوازې دا چې اوس د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې پاکستان تهدید لاندې راوستی، بلکې په عملاً هم د ملا منصور په نښه کولو امریکا وښودله چې نورې زغم سرته رسېدلی او نشي کولی چې د پاکستان د دوه مخي پالیسي نوره د حمله کړي.
اوس په دا نوي راپور کې چې خپور شوی، ویل شوي دي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد او همداراز د طالبانو پر ضد لازم اقدامات نه دی کړی. آیا د دې معنی دا ده چې امریکا به د پاکستان په خاوره کې خپل حملې زیاتې کړي؟
البته چې پاکستان پاتې راغلی په خپلو وعدو کې چې د حقاني شبکې نور نړیوال تورست او طالبان پر وړاندې به جدي مبارزه کوي، او امریکا هم په وروستي برید کې دا په ثبوت ورسول چې کچېری امریکا وغواړي د پاکستان په هر نقطه کې هغه کسان چې د افغانستان د امنیت او د امریکا او د هغې د نړیوالو ائتلاف ملګرو ته کوم تهدید جوړوي په نښه کړي او له منځه یې ویسي. دا البته وروسته د ډېرې صبر او تحمل نه دغه کار شوی. اوس امریکا نور نه غواړي چې د پاکستان په تش وعدو وغولېږي او نور صبر وکړي. دلته یو بحث دا هم شته په واشنگتن ډي سي کې که چیرې پاکستان وغواړي چې داسې کومه حقوقي موضوع راڅرګنده کړي، لکه څنګه چې په تېرو ورځو کې دوی یو موقف ونیویل چې دا د پاکستان د تمامیت ارضي خلاف کارو، نو دلته دا خلک دا هم وایي چې بلوچستان او پښتونستان هغه سیمې دي چې د دوی په حقوقي او قانوني موجودیت کې چې د پاکستان تر تسلط لاندې د اتفاق وجود نه لري. پښتون خپل ازادي غواړي، بلوچستان خپل ازادي غواړي. کچېری پاکستان وغواړي چې دغه حقوقي موضوع ته نور هم لغون وهي، امریکا د دې توان لري چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې وایي چې دغه سیمه د پاکستان د خاورې جز نه ده، د بلوچستان ده، د پښتونستان ده.
دغه بحثونه چې تاسو یادونه کوي په امریکا کې په کومه کچه مطرح شوی؟ د سنا او د استازو د جرګې په کچه او که د حکومت په کچه؟
دا له اوسه پورې حکومت ته نه ده تللی. اوس د مبصرینو، مفکرینو ترمنځ او هغه لابیستانو ترمنځ چې دلته په امریکا کې غواړي چې حکومت نور هم په تروریستي ګروپونو باندې فشار راوړي او هغې ته داسې حقوقي لارې چارې وسنجوي چې که چېرې د پاکستان په شان یو هېواد وغواړي چې یو احتجاج وکړي نامشروع توګه، باندې وایي چې دا د دوی د ملي تمامیت ارضي او استقلالیت پر خلاف کار ده، نو دوی غواړي چې دغه حقوقي وسله هم ځان سره ولري چې وایي نه، دا د پاکستان خاوره نه ده، دا د بلوچستان خاوره ده، دا د پښتونستان خاوره ده. او که چیرې پاکستان وغواړي په دې موضوع کې جدي شي، لا اوس هم په بلوچستان کې دغه بلوچان او په پښتونستان کې پښتانه دغه موضوع ته ډیره لیواله دي چې په دغه موضوع باندې په نړیواله کچه بحث وکړي. دلته په واشنگتن کې هم دوی استازي د بلوچستان او بلوچان استازي او د پښتنو استازي دغه موضوع په لویو کنفرانسونو او غونډو کې، حتی د جمهوریتانو په غونډو کې هم دوی دغه موضوع ته لمنه وهي. په وروستي سفر کې چې کله نواز شریف دلته واشنگتن ډي سي ته راغی، نو د یو اس ای پی په مرکز کې دلته هم بلوچانو په لویه کچه تظاهرات وکړ او حتی هغه جلسه یې اختلال کړه، ویل چې موږ د بلوچستان ازادي غواړو.
د امریکا د میرلند د پوهنتون استاد شفیق حمده موویل دا احتمال شته چې امریکا په نړیواله کچه دا مطرح کړي چې بلوچستان او پښتونخوا د پاکستان د خاورې متنازع سیمې دي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې له هلمند د پاکستان لور ته مرمر، رخام او نور قیمتي کاڼي قاچاقیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په افغانستان کې اوریدل شي. د هلمند پوځي چارواکي وای وسلوال طالبان د دې ولایت د مرمرو، رخامو او نورو قیمتي ډبرو له قانونو د ورځې نږدې 50,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. د هلمند اپراتیفي مسول جبار قهرمان اسدی رډو ته وویل چې د قیمتي ډبرو دغه قانونه تر ډیره د دیشو ولسوالي په بارامچی سیمه کې دي او ټول پاکستان ته قاچاقیږي، خو وسلوال اوس هڅه کوي دغه ډبرې ایران ته هم قاچاق کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ دیشو کې د قیمتي ډبرو له قانونو پاکستان ته قاچاق دومره زیات شوی چې هلته په پاکستان کې د دغو ډبرو د کاروباریانو شکایت هم پورته کړی دی. د هلمند اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان دغه قانونه چې ډیری یې په بارامچی سیمه کې دي په ډیر بیرحمانه او غیر مسلکي ډول راسپړي.
کچیر یو موټر ډبره دی مثلا په منظم شکل باشي، لس یا پنځلس موټر نوره چې خرابوي چې په سرنګ په شکل یا غیر فني ډول باندې د پاکستان بازار یې دومره راکښته کوي چې د پاکستان خپله د رکانو څښتنانو یا رکانو قراردادیانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړل چې دې ډبرې زموږ په بازار باندې خورا منفي اغېزې وکړي. دا اوس هم مسلح مخالفین په دې جادوجهد کې دي، تلاش کوي که چېرې وتوانېږي دغه ډبرې ته د ایران د لارې یو لاره پیدا کړي او دې بېرته عرضه کړی شي.
عبدالجبار قهرمان وایي وسلوال طالبان د دغو قیمتي ډبرو د قانونو له عوایدو د ورځې تر 500,000 ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي. د هلمند د هجري او نجاري فابریکې مسؤول محمد لال کاریګر ازادي راډیو ته وویل دوی د دوشي ولسوالۍ په بارامچی سیمه کې د رخامو او مرمرو د ډبرو قانونو ته لاسرسی نه لري او دوی د خپلې فابریکې د اړتیا وړ ډبرې له خصوصي شرکتونو رانیسي. خو د ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویل سوي چې دغه خصوصي کمپنۍ هم وسلوالو طالبانو ته د دغو ډبرو په بدل کې پیسې ورکوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه د هجري او نجاري فابریکه اوس 40% دولتي او 50% خصوصي سوی ده. د هلمند محلي ادارې او افغان حکومت د هلمند پر دغو قانونو د ولکې ټینګولو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته د دغو عوایدو د ورتګ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ دغه پوښتنې مې د هلمند له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان نه وکړه.
حکومت تر اوسه پورې خو تلاش کړی دی، څو ځلې هلته وسایط چې دي مثلا دغه ډبر ورباندې استخراجول، دا وسایط یې د هوا له طریقې څخه بمبارد کړي هم دي، ورته تخریب کړي هم دي، ورته خراب کړي هم دي، او دلته هم خپل افغاني تجارانو ته د دې بستر په ډېر ښه سهولت باندې اماده کړی دی چې دغه افغاني تاجران لاړ شي او دغه ډبره راوړي او دا په قانوني شکل باندې د هلمند د لارې څخه د هرات د لارې څخه د دنیا بازارونو ته عرضه کړي. چون هغه ساحه ډېره لرې او د بعضو مشکلاتو سره د دوامداره نه شي کولی دولت چې هلته کنټرول ولري.
هلمند د ټول افغانستان په کچه زیات تریاک تولیدوي. د نړیوالو قواوو ځینو قمندانانو ویلي چې وسلوال طالبان له دې درکه هم زیات عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کې د نېش وهلو د موسم له ختمېدو او د هوا له تودېدو سره په دې ولایت کې یو بیا ناامني زیاته شوې ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سلما د برېښنا بند د هیلو یو نوی فصل دی. اشرف غنی نن هرات ولایت ته ورسید او سبا به د هند له صدراعظم سره د سلما بند چې د افغان هند د دوستي د بند په نامه یاد شوی پرانیسي. د سلما د برېښنا بند د هرات په چشتي شریف ولسوالۍ کې پر هریرو جوړ شوی او د 220 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. نور تفصیل له احمد تکله.
د سلما د برېښنا بند چې د شنبې له ورځې وروسته به د افغان هند دوستۍ د بند په نوم یاد شي له نږدې 4 لسیزې انتظار وروسته رسمن پرانیستل کیږي. سلما بند د بشپړ تولید په حالت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دا برېښنا د دریو لویو توربینونو په وسیله تولیدیږي. د دې بند له فعالېدو سره به د سلما د بند شاوخوا سیمې خړوبې شي او برېښنا به یې تر هراته ورسیږي. افغان چارواکي وایي له سلما بند څخه د هرات تر نور جهاد سب سټیشن پورې د برېښنا پایې لاله مخکې بشپړې شوې او له رسمي پرانیستنې وروسته به د برېښنا جریان پکې پیل شي. د ملي وحدت حکومت له پایله د هیواد د اوبو پر زیرمو کار خپل لومړیتوب بللی او ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د اوبو ظرفیتونه به تر ادارې لاندې راولي. سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې او د 80,000 هکتاره کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري او د اوبو د زیرمه کولو چارې پکې په دې وروستیو کې پیل شوي. چارواکي وایي اوس مهال څه باندې 1500 میلیون متر مکعب اوبه د بند په کاسه کې شته. ولسمشر اشرف غنی نجدې درېونې مخکې د ملي شورا د دواړو خونو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هیواد د اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره د دژمنې د عملي کېدو په حال کې دي.
امروز خواهرها و برادرها 500 میلیون متر مکعب آب د بند سلما د بند
خویندو ورونو نن 1500 میلیون متر مکعب اوبه د افغان هند د دوستۍ په بند سلما بند کېسته. دا هغه اوبه دي چې اداره زموږ په لاس کې نه وه. خلکو باور نسوای کولی او فکر یې کاوه چې سیلاب راغلی، خو دا سیلاب نه دی. دا د افغانانو اوبه دي چې د افغانانو لپاره آب حیات دي.
د افغان حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې افغانستان د اوبو له زیرمو څخه د 23,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس خپله د اړتیا وړ برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د سلما د برېښنا د بند د رغونې چارې د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پایل شوې، خو د 1950 کال د ثور له کودتا او ورپسې د جګړو له پایل سره سم دا چارې په ټپه ودرېدې. د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هند چې له افغانستان سره د څو لویو مرستندویانو له ډلې دی د سلما بند له رغونې سره د مرستې ژمنه وکړه. د سلما بند پر رغونه 290 میلیون ډالر لګښت راځي چې هند یې له افغانستان سره د خپلو مرستو په لړ کې ورکوي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
آزادی رادیو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولای شي. فرانسې نن د اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه د وی نړیوالې غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې هڅه کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا د نړیواله اجنډا برخه شي. د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې خبرې له دوو کلونو راهیسې درېدلې وې. ملالۍ بشیر په دې اړه د نړیوالو راپورونو مهم ټکي اوروي.
د امریکا تر څنګ هغه توافق ته د زمينه برابرولو هڅې له دوو کلونو راهیسې درېدلې چې یو فلسطینی حکومت باید جوړ سي، او واشنگتن په امریکا کې پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو توجه متمرکزه کړې ده. فرانسا هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطین په قضیه کې د اصلي شکیر لور ترمنځ ترنګلی سوی وضعیت لمنځه یوسي. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د مذاکراتو دوهم پړاو له ناکامۍ سره مخامخ سو، د اسرائیل او فلسطین د ستونزې په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی. د فرانسې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ به سوله په چټکۍ سره ونه سي، خو غواړو سم شرایط رامنځته کړو چې دواړه لوري د مذاکراتو میز ته چمتو سي. په پاریس کې به د امریکا، روسیې، اروپا، ملګرو ملتونو، عرب اتحادیې په ګډون شاوخوا 40 نور هیوادونه ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي چې امریکا به په پاریس کې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د مذاکراتو د چوکاټ په اړه ځانګړې وړاندیز ونه کړي، او په دې اړه یې هم څه نه دي ویلي چې د فرانسې په دې هڅه کې به څه رول ولوبوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسرائیل او فلسطین دواړو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. اسرائیل د فرانسې له وړاندیز سره مخالفت لري او غواړي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مستقیمه خبرې وسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت حماس د هلمند د نادلی ولسوالي په ارتباط لیکي چې د شاول سیمه کې جګړه روانه ده. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان باید د ګلبدین حکمتیار په څیر سوله وکړي. زید الله له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، په ننګرهار کې دای